رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين نن إن شاء الله منغا ده سورة البقرة دا 26 آيات نواخلا دا 30 آيات پوری وایو انشاء الله دا اللہ تعالی نمو دعا دا چی اللہ تعالی مونگ لد خپل زان دا پارا دا عمل دا خبر و توفیق را کری او پا دے بانی عمل کول مونگ تا آسان کری او اللہ تعالی دی حق زمون دا پارا واضح کری آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن بشك
الله
الله لا نا يستحي دا لفظ حيانة دي حيا ورزي أن چي يدرب چه هغا بيان کري دا ضرب يدرب ببار بار رازي في قرآن پاكي ضرب هسخ وحل توائي لیکن چه کل منگرزو نفخفل خفوس رزمك وهو نو دا غير پارهم رازي او د دې بل معنا د بیانولو د پاره هم راځي
یعنی سو خبره بیانول
نو که د اوس نه تاسو په دې په صحیح طریقه سره پوه شوي نو دا به بیا ستاسو د پاره ګران نه وي نو د دې نورې هم یو څو معنی دي د ضرب نو یضرب چې هغه بیان کړي مثلا یو مثال چې کله په یو لفظ کې تنوین راشي نو دا غي مطلب وي یو ما کو بعوضة کو هغه یو ماشی وی فما یا کو فوق ده هغه د پاس وی او دلته ده ها زمیر ده بعوضة یعنی ماشی طرف تزی او دا خبره ضروری ده چې کله مونږ زمیرونه وایو چې هغه مونږ ازده کړو چې دا سو طرف تزی فاما نپاتشو الذین هغه خلق نپاتشو هغه خلق آمنو چی ایمانی را وڑی دے فیعلمون پس هغوی علم لری هغوی پوهیگی انہو بیشک هغا دلتا دا هو هم زمیر دے او دا زمیر کم طرف تزی یعنی مثال الحق حق دے من ربهم دا هغوی دا رب دا طرفنا و اما او پاتشو الذین هاغ خلق کفرو چاچی کفر کرے دے فیقولون قولو دا سنا دے دا قالانا فیقولون نو هغوی وائی ماذا ارادا سیرا دوکڑا اللہ اللہ تعالی بهذا سرد دے مثلا دا دے مثال یدلو دا دا ضلال ندے ضاد لام لام دا دے مانا دا گمراہی ندا ضالین منگا مخی هم ویلے وو یدلو هغا گمراہ کبی پا اول سر کی یا راغلا نو دا غیب خبر دا یعنی ترڈ پرسن بیهی سرد دے کثیرا دیر و یهدی او هغا هدایت ور کبی بیهی سرد دے کثیرا دیرولا و ما او نا
دا ما هم دیر معنی دی
دا و ما هم دیر معنی دی او چکل پا آیت کی مخ کی الا راشی نو دا دنا معنی ور کبی بیهی سرد دے الا مگر الفاسقین فاسقین دا دا فسق ندے فاسق وائی هاگا کستا چی هاگا دا اللہ تعالی احکامات نمانی اور دا فرمان بردارین نوزی دا دین دا دائرین نوزی الذین هاگا خلق ینقضون دا نون قاف او ضاد ندے غوٹا پرانستل ما تول لکا مونگ چی نواقید وزو وایو چی وزو کم کم سیزون ما توی عهد اللہ دا اللہ عهد یعنی دا اللہ وعدا من بعدی پس میثاقه میثاق وائی پخی وعدیتا پخا یعنی مضبوط خبر کول ہی هاگا میثاق وائی چکلا یو معاہدہ وعدا یعنی پرامس سٹرانگ شی مضبوط شی پخ شی و یقطعون پدی کی روٹ دے قاف طا عین دا کٹ کولو پا معنی کی استعمالی گی نو هاگوی کٹ کوی ما ثو امر اللہ حکم ورکڑے دے اللہ بیهی سرد دے ان چی یو سولا دا د وصل نه د وصل مانوي ملاوهل یعنی پیوند کول ملاوهل و یفسدون او هغوی فساد خوروي چې کله دا واو نون راشي نو دا د جمع یعنی پلورل لپاره راځي لکه موږ چې په انګلیش کې اس لګوو او لکه په پښتو کې د جینۍ جمع جینکۍ وي فیل ارضی په ځمکه کې اولئک دغه خلک هم هم دی الخاسرون نقصان اوچتول والدی نو دا هم دلتا د زور ورکولو د پاره استعمال شوه دی لکه دا خبره داسې هم کېدې شو چې دا هم هغه خلک چې دا هغه خلک دی لیکن دلتا ویلې شوې دی چې هم دغه خودی هغه خلک نو په دې خبره کې زور دی امفسایز شوې ده دا خبره د دې یو هم سره په خبره کې پوره تاکید پیدا شو
نو دا هم دلتا زمیری فصل لے او پدې طریقہ په خبره کې زور پیدا کیږي
کیفا سنگا تکفرونا تاسو انکار کوي بالله د الله نه وا او دا وا هم ډیری معنی دي او د پاره هم راضی د حالانکه د پاره هم راضی نو دلتا د وا زیاته صحیح معنی د حالانکه راضی کنتم وی تاسو امواتن مړو ف بیا احیا هغه ژوندی کړی کوم تاسو ثم بیا یمیتو هغه به مرګ درکړي کوم تاسو له ثم بیا یحییکم هغه به ژوندی کړي کوم تاسو ثم بیا الی طرف هی دهغو ترجعون
کدا دینا تا واو او نون لریشی نو پمنسکی را جیم او عین پاتیشی ٹھیک ده
د دینا رجوع جوړیږي رجوع وای چاته واپس کېدل تور جعونا تاسو به واپس کړی شی هو هغه دی الذی چاچی خلقا پیدا کړی پیدا کړو لکم ستاسو د پاره ما مطلب دې سچی دی فیل ارضی پس مکه کی جمیعا ټول ثم بیا استوا متوجه شو یعنی اراده وکړه الى طرف السماء دا اسمان ف پس سوا برابر ول دا مونږ په سواء علیهم کی هم ویلی وو فسوا نو برابری کړل سمیکړو هن دا زمیر دی دا اسمان طرف ته ځي سبع او سماوات اسمانونه و او هو هغه بکلی په هر شیء سیز علیم ډیر علم لرلو والد دی نو دا علیم دا علم نه دی او بعضی وخت مونږ صحیح عین نه وایو که مونږ د علیم په ځای علیم وای نو علیم وایي دردناک ته نو د صحیح مخرج زده کولو کوشش کوئ ځکه چې دا په معنی کې بیا پوره فرق راولي او څومره ضروری ده چې مونږ حروف په صحیح طریقه سره ادا کوو
واذ قال
کله وای واذ هغه وخت راځي چې کله په تیر وخت کې خبره شوی لکه مونږ چې یو بل توایو چې یاد کړی هغه وخت چې کله داسې شوی وو چې کله مونږ واړو نو مونږ به داسې کول نو د هغې دپاره از راځي یو بل لفظ دی چې هغه هم د از په شان دی او هغه دی اذا او د دې هم چې کله معنه ده یعنی د دې هم چې کله معنه ده مخکې به راځي لیکن هغه د راتلونکي وخت د خبرې دپاره راځي په دیرشمه سپاره کې مونږ دا لفظ ویلی وو اذا جاء نصر الله نو د دې معنه د مستقبل وي د راتلونکي وخت نو دلته از راغلی دی دا انګلیش والی از نه دی قال وی ربک ربستا او کا ضمیر دی چې د رب سره لګېدلی دی دا قال یقولو یقولون او د دې نه پس چې لی راشي نو د دې ترجمه به د پاره نه کوو بلکې د دې معنی به وي
تا
یعنی دلته د دې مطلب دی چې کله ستاسو رب ملائکو ته ووی نو للملائکتی فرشتو ته ووی او ملائکه جمع ده د ملکون ملکون نه ملکون یعنی پلام زیر دی انی ان تاسو ویلی دی لیکن دلته کې انی راغلی دی د یا سره
چې بېشکه زه جوړول والی یم دا څوک وایي الله تعالی وایي چاته فرشتو ته فیل اردی په ځمکه کې خلیفه خلیفه وایي چې څوک رستو راشي
قالو هغوی اوی اولی تجعلو جعله جعله وایي جوړولو ته دلته تجعلو راغلی دی د تا سره تو جوړوي فی کی ها دی د ها زمیر سو طرف ته ځي زمکی طرف ته من هغه څوک یفسیدو چې فساد به کوي فی کی ها په هغې کې مطلب په ځمکه کې ویسفیکو د دې معنی د تویولو د پاره راځي خاص طور د وینې د تویولو الدماء جمع دی د دم او دم وایي وینې ته
و حالانکه نحنو مونږ دا هم ضمیر دی خو دا پارټیج طریقه سره نه راځي یوازې راځي او دا هم ها هوا دا د یو لس سره اولګي او راځي مطلب دا یوازې نه راځي او نحنو چې دی نو دا ډیټیچ ضمیر دی دا همیشه یوازې راځي نسبحو پاوله کې نون راغی مونږ پاکی بیانوو بی سره
حمد د حمد سره ونقدس د دې روټ دی قاف دال سین لکه بیت المقدس چې مونږ استعمالوو قدوس وایي پاک ته ونقدس نو مونږ پاکی بیانوو لکه د پارستا قال او فرمایل انی بشک زو اعلم زو په هیګم چې کله الف یعنی حمزه پاول سر کی راشي نو دا غي مانوي زو چې تعلم راشي نو دا غي مانوي چې تو په هیګې چې نعلم راشي نو دا غي مطلب وی چې مونږ په هیګو او د یعلم مانوي چې هغه په هیګي
ما سو
لا نا تعلمون
تاسو ټول په هیګې په اول کې چې تا دی
د دې مطلب دی تاسو او چې په اخر کې واو نون د جمع د پاره دی یعنی تاسو ټول نو د تعلمون معنی شو چې تاسو ټول پوهیږئ د دې ځای پورې نن زموږ سبق دی چونکې مو قرآن اوس شروع کړو نو د نوي سټوډنټانو نه زو هغوی ته زو دا ویل غواړم لکه څنګه چې د بنده بچی قدم اخلي نو هغه اکثر راغورځیږي لیکن چې یو ځل بنده ګرځېدل شروع کړي زده کړي نو بیا الحمدلله هیڅ ګرانه نه وي بیا بنده هیڅ سوچ نه کوي او ګرځي دغه شان په اوله کې چې خلک موټر چلول زده کوي نو ډېر فکر وي ورسره چې کوم ځای خپل ښودل دي کوم طرف ته سټیرینګ ویل چې دی نو هغه نیول دي لیکن چې بنده چل زده کړي نو بیا بنده په اسانه باندې چلولی شي نو په دې وخت کې ډېر زیات محنت ضرورت دی ځکه چې دا شروع ده او چې درې څلور سپارې تیرې شي د خیره نو بیا به تاسو له ترجمه کول در شي ځینې الفاظ به وي چې هغه به تاسو ته زده کول وي او د چا چې دا دویم ځل وي نو هغوی له خو تقریبا بیا ټول هر څه ورځي کو چا ته یو لفظ یا دوه لفظ یا چا ته یو لفظ یا دوه لفظ به وي چې هغه به ورله نه ورځي نو تاسو ته دا روزانه درې څلور ځله ضرور یادول دي نو صرف دا ترجمه د ورځې څو څو ځله اورئ که تفسیر دومره نه اورئ نو خیر دی اټلیست ترجمه اورئ او د هغې سره به دا خبرې ستاسو په ذهن کې پرېوځي که تاسو یو یا دوه دوه سیزونه هم په خپل ذهن کې کیږدئ نو مخکې چې کوم اشنا الفاظ بیا راځي نو تاسو به پرې پوهیږئ انشاءالله اوس به مونږ تفسیر ګورو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په تیرو آیاتونو کې مونږ په چیلنج باندې خبرې اورېدلې وې الله تعالی فرمایلی وو و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله کو چری تاسو په دې خبره کې شک کوئ نو یو صورت جوړ کړئ او راوړئ خپل مددگار هم راولئ او کو چری تاسو رښتینی یې چې دا نبی لیکلې دی کو چری تاسو وایئ چې دا انساني کتاب دی نو تاسو د ځان سره ټول خلق را یو ځای کړئ او د هغوی د مدد سره د ټول قرآن په شان هم نه بلکې صرف یو صورت جوړ کړئ او راوړئ اوس هغوی خو جوړولی نه شو چې کله یو انسان له جوړول نه ورځي نو بیا هغوی څه کوي بیا هغوی اعتراضات شروع کړي په هغې کې او نقصونه کتل پکې شروع کړي چې په دې کې دا کمی دی په دې کې هغه کمی دی دا داسې دی دا هغه سې دی نو هغوی هم دغه شان کارونه شروع کړو په قرآن پاک کې الله تعالی زموږ لپاره مثالونه بیان کړل او مونږ یې د دې مثالونو په ذریعه پوهه کړو الله تعالی ته پته ده چې انسان څومره سوچ د انسان سره څومره سوچ او عقل دی او تاسو ته پته ده د دې مثال سره انسان ښه په اسانه پوهېدی شي. د ماشي مثالونه هم ورکړی شوي دي، د جولا مثالونه هم ورکړی شوي دي، د ګبین د مچۍ مثالونه هم ورکړی شوي دي، دغه شان د جنت مثال د دنیا د سیزونو سره ورکړی شوي دي، او د جنت سیزونه د دنیا د سیزونو په شان خو نه دي، لیکن د انار خبره راغله، د کیلې خبره راغله، نو تاسو ګورئ چې دا خو دنیاوي میوې دي، لیکن صرف په دې وجه چې انسان په خبره باندې پوه شي. نو چې کله الله تعالی داسې مثالونه ورکول شروع کړي، نو هغوی فورا اعتراضونه شروع کړو چې دا لاسو خبره ده، دا د الله کلام دی، او د دومره وړو وړو حقیر سیزونو مثالونه ورکړی کېږي. نو اوس مونږ وایو، دا وایو ټیک ده، ان الله لا يستحيي، بشك الله تعالى لا حيا نورزي، ان يضرب مثلا، چهاغه بیان کړي سو مثال د الله تعالی د هغوی د اعتراض جواب ورکړی دی چې تاسو وایئ چې الله تعالی ولی داسې مثالونه نه دي ورکړي. نو الله تعالی چې تاسو وایئ چې الله تعالی ولی داسې مثالونه ورکړي دي، نو الله تعالی نه شرمیږي د مثال په ورکولو سره. کو هغه د بعوده یعنی د ماشي مثال وي، فما فوقها، او که د دې نه زیات وي، الله تعالی نه شرمیږي. دلته فرمایلی شو چې الله تعالی په دې خبره، الله تعالی له حیا نه ورځي، هغه په دې خبره نه شرمیږي. د دې څه مطلب دی؟ چې الله تعالی په نورو سیزونو کې حیا کوي. جی، د دې څه مطلب دی چې ولی الله تعالی په نورو سیزونو کې حیا کوي؟ جی ہاں، الله تعالی ډیر حیا والا دی، او په حدیث کې راځي چې الله تعالی ډیر زیات حیا والا دی او ډیر زیات کریم دی. هغه له حیا ورځي چې کله دا هغه بنده هغه ته لاس اوچت کړي، چې هغه څنګه خالی لاس الیږي. دا د حدیث خبره ده. د دې مطلب دی چې الله تعالی له حیا ورځي په ځینو سیزونو کې، او حیا ډیر ښه شی دی، لیکن چې کوم ځای د حق خبره کول وي کنه، او هلته خلق ځان له شرم ورولي، لکه تاسو سو خراب کار ووینئ، هی مال خو شرم راځي، نو دا خو حیا نه ده، دا خو بغیرتی ده. نو په حق خبره ویلو کې شرم نه دی پکار، او موږ له په هغه وخت شرم نه راځي کوم وخت چې شرم کول پکار وي. نو چې حق خبره کول پکار وي، نو هلته بالکل شرم نه دی پکار، او دا هغه شرم نه دی لکه بنده چې شای وي، چې وړوکی ډیر شرمیتل وي، دا هغه خبره څوک نشي کولی. حیا جدا شی دی، چا ته بدی ردی ویل، خرابې خبرې کول، چا له سخت جواب ورکول، نو په دې کې حیا پکار ده. لیکن چې کله مونږ یو حق خبره ووینو، او بیا مونږ خاموشه شو په هغې باندې، او وایو چې مونږ له ډېره حیا راځي ځکه مونږ دا خبره نشو کولی، نو په داسې وخت کې خبره نه کول حیا نه وي. په ځینې موقع باندې حیا ښه خبره وي، لیکن ځینې داسې موقع وي چې هلته د حیا ضرورت نه وي. چې ستاسو په مخ کې غلط کارونه کیږي او تاسو شرمیږئ، مونږ چې مونږ سو ویلی شو، مونږ سو وکړو، زمونږ خبره څوک چرته مني، نو دا صحیح بهانه نه ده. تاسو خبره خو وکړئ چې د الله تعالی په نیز خو ستاسو یو حجت قایم شي چې دی بنده خو خبره کړې وه، په داسې موقع باندې سنه ویل دا خرابې دی، او په هغه ځای کې خبره نه کول دا بغیرتی ده. ټیک ده، نو الله تعالی له حیا نه ورځي چې هغه دې یو مثال بیان کړي د ماشي. ولی اخیر داسې ولی ویلې شوي دي چې د هغې نه د پاسه د سوسیز مثال بیان کړي، ځکه چې الله تعالی دا کلام نازل کړی دی او زمونږ د پوهه کولو خبرې دي په دې کې. نو دا خبرې مونږ ته زمونږ په لیول باندې کیږي، او مونږ په خبرو څنګه پوهیږو؟ په مثالونو باندې. لکه چې کله تاسو یو ماشوم پوهه کوئ، نو هغه وخت تاسو په ډیرو ثقیلو الفاظو کې او یا ډیرې غټې غټې خبرې نه کوئ، بلکې د وړو په ژبه کې هغوی پوهه کوئ. تاسو د هغو د عقل او پوهې مطابق هغو ته خبرې کوئ چې هغه پې پوه شي. لکه غټ غټ سکالرز وي، او یو خاص سپیکر هغه کس ته ویلی شي چې کله هغه د خپل اوډینس په لیول باندې خبره کوي، یعنی څوک چې هغه خبره اوریدو والی وي، داسې نه چې هغه د خپل علم مطابق غټې غټې خبرې وکړي او د هغوی د سر د پاسه هغه خبرې تېرې شي، مطلب هغوی پې پوهه نه شي. یعنی دا مقصد دا وی چې زو خلکو ته ډیر علم والا ښکاره شم. نو ښه سپیکر هغه وی چې کله هغه د خپلو اورېدو والا د علم مطابق خبرې کوي چې هغوی زما په خبره پوه شي، که هغو ته مثالونه ورکول وي او چې هغه خپل اوډینس پوه کړي، داسې کس ته بیا ښه سپیکر ویلې کیږي. او تاسو هم ګورئ چې بعضې خلک دومره په اوچت لیول باندې خبرې کوي چې څوک پرې نه پوهیږي، او چې بنده د هغه ځای نه لاړ شي نو هغه بیا هېڅ هم نه وي زده کړي، نو د هغې خو بیا هېڅ فایده هم نه وي. نو الله تعالی دا کلام نازل کړی دی د څه دپاره؟ چې د دې په ذریعه هغه انسانانو له هدایت ورکړي، خلکو ته لار وښیي. الله تعالی د دې خبرې ضرورت نشته چې هغه خلکو ته وښیي چې زما سره څومره علم دی، یا په خلکو باندې خپل روب جمع وکړي او په دې کې واقع د الله تعالی د علم پته لګي چې د هغو سره څنګه علم دی. لیکن الله تعالی زموږ سره زموږ په لیول باندې خبره کړي ده، ځکه چې مونږ په دې طریقه د هغو په خبرو پوه شو. نو دغه شان یو مثال په قرآن کې د جولا هم راغلی دی، د ماشي هم راغلی دی، چې کله کفارو په دې پورې خنداګانې شروع کړې چې دا لا څنګه کلام دی، د دې خبرو څه ضرورت دی؟ نو دلته الله تعالی هغوی له جواب ورکړو چې په حق خبره بیانولو باندې الله تعالی نه شرمیږي، او مونږ له د الله تعالی د دې سنت ناسو سبق اغستل پکار دی چې په حق خبره کولو کې مونږ له شرم نه دی کول پکار. ټیک ده چې کله داسې سو خبره کول وي، که هغه رښتینی خبره وي، صحیح خبره وي، نو د هغې په کولو کې شرم ته ضرورت نشته. او هغوی ته ماشي ډیر معمولی مخلوق کارېدو، هغوی وی چې غټې غټې خبرې وي. نو الله تعالی وفرمایل چې که د ماشي خبره وي فما فوقها، او که د دې د پاسه وي، ماشي هم د الله تعالی مخلوق دی. او که د ماشي مثال ورکړو نو داسې معمولی مثال نه دی، او یا دا داغو د شان خلاف نه ده. واړو مثالونه هم الله تعالی ورکولی شي، ځکه چې الله تعالی خو مونږ پوه کوي که نه. خبرې ته وګورئ چې د هغې مقصد څه دی. نو ماشي د الله تعالی سو حقیر مخلوق نه دی. تاسو ګورئ چې د نمرود مرګ د ماشي نه شوی و، د دې ماشي سره ملیریا کیږي، د دې سره ډینګي کیږي. الله تعالی یو مخلوق هم حقیر نه دی. او په قرآن کې دا هم راغلی دی چې که تاسو ټول یو ځای شئ نو یو مچ هم نشئ پیدا کولی، که هغوی ستاسو د بوتانو نه سویسي نو ستاسو بوتان هغه واپس نشي راوستی. یعنی تاسو د مچ په مخ کې عاجز شئ، او که مچ مړ کوئ هم نو تاسو پسې څنګه ستړي کیږئ. د جولا مثال هم الله تعالی ورکړی دی، دا هم د الله تعالی مخلوق دی. نو په دې مثالونو باندې اعتراضونه کول چې دا مثال ولی الله تعالی ورکړی دی، داسې ولی ویلی دی، داسې خبرې کول ښه کار نه دی. او د فما فوقها څه مطلب دی؟ یو خو د دې لټرل معنی راځي، د ماشي د پاسه څه دی؟ نن ساینس مونږ ته وایي چې په ماشي د پاسه هم یو مخلوق اوسیږي، او ماشي په خپله څومره وړوکی دی. بعضې وخت د هغې د اوازونو نه پته لګي نو هغه په خپله څومره واړه وي، او لا د هغې د پاسه نور مخلوق. نو الله د دې نه هم نه شرمیږي چې کو د هغې د پاسه څه مثال وي او هغه بیان کړي. بلکې په حدیث کې راځي کچری الله تعالی ته دا دنیا یعنی د ماشي د وزر امره قدر وی د هغو سره د دې، نو سوچ کوئ چې د ماشي پر څومره دی. نو یو کافر لبی یو ګوټ اوبه هم نه وی ورکړي. نو چونکې د الله تعالی په نیز د دنیا دومره هم قدر نشته، ځکه خو الله تعالی دومره هر څه ورکړي دي کافرانو له. د فوقها دویم مطلب څه دی؟ مطلب چې د دینه علاوه دی، یعنی د دینه بره مچ دی، جولا دی، حشرات دی، مارغان دی. او د فوقها دا هم مطلب دی چې کوم د دینه حقیر وي، واړه وي، چې د هغې سو حیثیت نه وي، انسیګنیفیکنټ وي. نو د هغې مثال د ورکولو نه الله تعالی نه شرمیږي. ټیک ده، اوس مخکې ګورو چې کله داسې مثالونه ورکړی شي نو د خلکو څه تاثرات وي. دو قسمه رویه خیلی شوی دی. یو د هغه خلکو رویه وی چې د چا ایمان ډیر پوخ وی، مضبوط وی، او چې کله داسې آیت راشي نو د ایمان والو سو ریاکشن وی، او هغه خلک چې کافران وی نو د هغوی سو رویه وی. نو اوس به مونږ د دواړو خلکو ریاکشن ګورو. د اما او فاما سره دوه رویه دی دلته. فاما الذین آمنوا، نو پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړی دی، نو د هغوی سو رویه وی د داسې آیت پر راتلو سره. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم هغوي بوهيجي هغوي علم لري سو علم لري أنه الحق بشك دا حق دي من ربهم دا هغوي دا رب دا طرفنا دا حق سمانا دا دا حق مانا دا رشتيني خبرة أو دا حق دويمة مانا دا چه دا هغي مقصد وي يعني يو با مقصد خبرة أو دريمة دا حق مانا دا لكمون چه وايو چه دا فلاني حق دي چه سوك دا يو خبري مستحق وي يعني دا هغو رايت وي يعني دا صحي خبرة دا من ربهم دا هغوي دا رب دا طرفنا مطلب هغوي چه کلا دا مثالونا واوري نو هغوي واي چه دا زمون رب چه سو خبرة کري دا نو دا حق دا هغوی د کافرانو پشان خبری نکوی چې خداله هم دی زوبه د دې خبری د چانه تپوس کړم دا خبره خو ماته صحیح نه ښکاری او بیا پاغوی پسی اولگی نو داسې خلق وی کنه زمونږ په مسلمانانو کې چې کله هغوی د چانه سو خبره واوري یا اولولی او نن سبا خو الټه سیده فلسفه هم ډیری دی په انټرنیټ باندې هم ډیر فضول سیزونه پراتو دی اوله خو مونږ له داسې سیزونه کتل نه دي په کار ځکه چې دا ګمراهۍ واله خبرې دي چې هغه مونږ کولاو کړو او چې کله دوی د هغوی اعتراضات واوري نو بیا په خپله هم هغسې شکونو واله خبرې شروع کړي ها واقعي چې زمونږ په دین کې ولې داسې وایي واقعي چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله عنها سره واده ولې کړی و چې هغه دومره وړوکي وه او واقعي چې دی مسلمانانو به دا وینځي ولې ساتلی دا لا څنګه عجیبه عجیبه خبرې دي او بیا د څه ځای نه وسوسې او شکونه راوړي حالانکه ویلي شوي دي چې څوک ایمان واله وي چې کله هم د دین څو خبرې واوري یا اولولي نو هغوی څه وایي انه الحق من ربهم چې دا حق دی زما د رب د طرف نه بس دا خبره زما د الله ده نو دا حق ده دا صحیح ده هغه په دې ښه پوهېږي او ما ومنله او دلته یو خبره تاسو نوټ کړئ داسې هیڅ خبره نه ده راغلي چې مونږ ته ټوله پته ده هغوی څه وایي چې مونږ ته دومره پته ده چې دا حق خبره ده او دا زما د رب د طرف نه ده بس زما دپاره دا پوره ده که په هغې مونږ پوهېږو او که نه پوهېږي دا څه فرق نه پرې باسي مونږ ته بس دا حق ده او د چا د طرف نه ده من ربهم نو هغوی وایي چې دا زمونږ د رب د طرف نه ده د دې مطلب دی چې مونږ هغه حکم داسې نه اخلو لکه څنګه چې بچی مور او پلار ته وایي چې دا تو څه خبرې کوې دا خو تاسو بالکل الټه خبرې کوې دا خبره خو بالکل د عقل والا خبره نه ده او یا سټوډنټ استاد ته وایي چې دا تاسو څه وایې دا لا څنګه خبره ده داسې نه من ربهم هغوی ته پته ده چې دا خبره د چا ده دا خو زما د رب خبره ده درب په مطلب پوه شوی دوه ځله مونږ ښه په ډیټیل کې ووی اوس د وینا ضرورت نشته که نه وي یاد درته نو بیا تاسو درب په معنی باندې ځان پوه کړئ او دا خبره یاده کړئ ځینې خبرې بار بار راځي نو هغه تاسو یاد کړئ په هغې کې یو لفظ چې دی نو هغه رب هم دی نو دا د رب د طرف نه دي او چې په یو ځل مونږ خپل رب وپېژندو نو زمونږ څه حیثیت دی د یو غلام نو غلام د خپل مالک خبره څنګه اوري هغه خو چرته داسې نه اوري چې نه د هغو خبره له اهمیت نه ورکوي او نه ورله توجه ورکوي هغه خو یې ډېره په توجه او محبت سره اوري او دا هغه غلام دی چې هغه د خپل مالک سره بې انتها محبت هم کوي نو هغه به یې د یو غلام په شان اوري لکه څنګه چې حضرت اکرمه رضی الله عنه د ابوجهل ځای و لیکن چې هغه کله ایمان راوړو د هغې نه پس چې به هغو کله قرآن پاک راواغستو نو ژړل به یې او وی به یې چې دا زما د رب کلام دی دا زما د رب کلام دی او د دې کلام چې کوم قدر دی د هغو په زړه کې هغو به وي چې دا زما د رب کلام دی دا د نورو کتابونو په شان عام کتاب نه دی چې مونږ یې د تاخ نه راواخلو او د نورو کتابونو په شان د دې سره سلوک وکړو او د هغې په نظرونو ورته وګورو چې ها په دې کې دا خبره ولی ده داسې رویه نه ده په کار بلکې میر ربهم اوس تاسو هم الحمدلله د قرآن په سفر روان شوی یې په دې کې به داسې خبرې راځي او کیدای شي چې ستاسو ذهن یې نه اخلي هسې خو په قرآن مجید کې په سورة العنکبوت کې راځي الله تعالی فرمایي چې دا مثالونه مونږ د خلکو دپاره بیانوو الله تعالی خو د خپلو پوهېدو دپاره نه دي بیان کړي د خلکو دپاره یې بیان کړي دي لناس او پدې عقل والا پوهیږي. نو زموږ چې کوم اسلاف او سلف سالفین وو چې کله به هغوی د قرآن یو مثال واورېدو او پوهه به نشو نو په جړا به شو. ولې؟ ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې په دې مثالونو باندې صرف علم والا پوهیږي. نو هغوی به په دې خبره ډېر پریشانه شو چې د دې مطلب دی چې زموږ سره هیڅ علم نشته، ځکه خو موږ پوهیږو نه. هغوی له به جړا ورغله. نو یو خو دا خبره ده او بله دا کیدی شي چې په قرآن پاک کې داسې احکامات راشي چې د هغې په وجه ستاسو په زړه کې تنګي راشي، هغه ستاسو دپاره انکمفرټیبل وي کیدی شي، او دا هم کیدی شي چې تاسو په هغې نه پوهیږئ چې د دې څه حکمت دی. نو په داسې وخت کې څه ریاکشن پکار وي؟ په شروع کې موږ ته دا خبره وشوه چې دا حق ده او زما د رب د طرف نه ده، بس هر څه چې هغو فرمایلی دي، هر قسم حکم چې را کړی دی نو صحیح دی، دا ټیک ده، دا صحیح ده، دا سیده لاره ده. په دې کې د حق نه سیوا نور هیڅ هم نشته. زما عقل پرېږده وا، زما به سو عقل وي، دا خو زما د رب خبره ده. زه د عام بنده خبره خو نه یم، د عام بنده خبره خو نه ده. او بیا الله تعالی وفرمایل چې ځینې داسې هم خلک وي چې د هغوی رویه مختلفه وي.